السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرېدو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویبپاڼه خپره کړې، راغلي چې تاشکان په دوو اونیو کې د څپاندې شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. طالبانو هم تایید کړي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې دغې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنه پیل کړې ده. د دغه وزارت ویان شرافت زمان وایي که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو بیا هم په خبره یې د روغتیا وزارت د بررسۍ ټیم ولایتونو ته تللي څو په دغه برخه کې څېړنې وکړي. په کولرا د یو شمېر اخته کسانو د کورنۍ غړي وایي چې ناروغان په سخت نسناستي اخته دي او متواترې کانګې کوي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي بیا غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبنجبه کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې په کې یوولس تنه سپاره مړه شوي او څلور نور ژوبل دي. دا پېښه پرون شوې ده. په بلوچستان کې د پرله پسې ورښتونو له کبله د مړو شمېر 15 تنو ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي. د طبیعي پېښو د نظم صوبۍ ادارې پرون ویلي چې د بارانونو له کبله کم تر کمه 200 کورونه هم زیانمن شوي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د خپلې پوځي الوتکې په وسیله ګاونډي هیواد مالدیف ته وتښتید. ټاکل شوی وه چې راجاپاکسا تر پراخو اعتراضونو وروسته نن استعفا وکړي او د واک سوله ایز لیک ته لار هواره کړي. معلومه نه ده چې نوموړی به مالدیف کې پاتې شي او که بل هغه ځایه درېیم هیواد ته ولاړ شي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د ایران په اړه د اسرائیل او سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. اسرائیل او سعودي عربستان په سیمه کې د تهران سرسخت سیالان دي. بایدن د سفر په لومړي پړاو کې نن د درې ورځو په مخه اسرائیل کې تم کیږي او له چارواکو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندې کولو پر سر خبرې کوي. بایدن له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته ځي او ټاکل شوی هلته د سعودي او اسرائیل د اړیکو پر عادي کېدو خبرې وکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې بشري وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د دې پرله پسې اندېښنو لامل څه دی؟
دنیا مسئولیت لري د دې موضوع پاکله باندې. سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
د استرالیا یو سیاستوال وایي لویدیز د افغانستان کې د ملکی کسانو د وژنې حساب ورکړي، هغه ملکیان چې د ناټو بمباریو کې وژل شوي. دا هلمندۍ میرمنې یوه بیلګه ده.
بمبار وسو دولس نفر مشهیدان زه په دې دولس کې وازه پاتې شوم. موږ څلور شوې کندیانو په درسره کې ناشتې سره د اعلی دربار.
کندهار کې د دارو درملو سوداګر وایي له میاشتو راهیسې موټر په ګمرک کې ولاړ دي.
تقریبا دا دوا یوم دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. عمر به دغه ول چې نن برای لاسې سبا برای لاسې.
او د روسیې او اوکراین پوځي پلاوی نن ترکیه کې جرګه کې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سار موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اندېښنو ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو، ښځو او بشري حقوقو وضعیت ویجاړونکی وباله او هر څه ژر په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې د غونډه کې وویل شول او د بشري حقونو هغه سرغړونې چې طالبانو ته منسوبېږي دوی هم اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوې اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. دا اعلامیه چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته خپره شوې پکې راغلي. موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په اړه چې ډېر یې طالبانو ته منسوبېږي او د افغان نجونو او ښځو له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې پراخو لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړه شوې وه پکې وویل شول په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې تیرو شلو کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه وړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو دې موضوع په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو مخکې یې تل دا موضوعګانې رد کړې ویلې دي. نو دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو ښکاره طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، له پوهنې او روغتیا وزارت پرته یې په ټولو ادارو کې د ښځو ونډه صفر کړې او د خواهی د دوی په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په بیړنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یوه اعلامیه هم خپره شوې وه چې پکې له طالبانو غوښتل شوي وو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهتری او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې لیک په اړه لیکلي، دا به افغان مدني ټولنو ته دا وړتیا ورکړي چې د سپتمبر په میاشت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې په مستقیمه توګه خپل دریځ وایي. د وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې یې څه ډول باید د افغانانو د پرمختګ ملاتړ وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن هم تېر کال د وږي په 13مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي وو له طالبانو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې تمنې شي کېدی او له همدې امله باید ټول په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تاوتریخوالي تعقیب کړي. افغان نجونې او ښځې شکایت لري چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولي او دوی یې په ټولنه کې له هر ډول پرمختګ څنډې ته کړي دي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښمنوونکی بولي او وایي دوی په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وروستۍ اعلامیې ملاتړ کوي. امریکا او نور نړیوال د دغو اندېښنو په څرګندونو څه غواړي او آیا دا ډول څرګندونې او اندېښنې کوم اغېز هم درلودلی شي؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي شنونکي شکریا بارکزی پوښتلې.
کوم غونډه چې په جنیوا کې وه او موږ پکې ګډون کړی و، اتفاقا د دې غونډې د بیړنې غونډې جوړولو لپاره همغږي کړې وه، دا په خپل نفس کې یو قوي پیام نه تنها یوازې د افغان د میرمنو لخوا څخه وه، بلکې د افغانستان د خلکو لخوا څخه، او دا چې نړیوال ټولنه باید ځان د افغانستان په هکله باندې مسؤول وګڼي. موږ نشو کولای چې وایو چې په افغانستان داسې یو ملک دی چې صرف افغانان په هغه کې کوای شي او کوم رژیم چې حاکم دی تصمیم نیونکي. زه فکر کوم دغه رقم غونډې او نتیجه هم دغه ده چې څومره همغږي د افغان میرمنو او د دنیا په مابین کې شته او څومره متاسفانه د افغانستان د خلکو د حقوقو نقص کېږي. هیرم نشي چې طالبان هم خپل سیاسي او پوځي قدرت دوی د همغی امریکایانو همغی دنیا نه ترلاسه کړي چې کوم نن په طالبانو باندې راکي او وایي چې په خپل کړنو کې عاجل تغییرات راوړي.
میرمن بارکزی، دا مسؤلیت دوی نړیوال فکر کو نړیوال ټولنه احساس کړي دی، غږونه کوي اما غږونه داسې دي چې څوک غوږ نه پیګري. فکر نه کوي چې دا اندېښنې نور بی ځای دي ځکه چې عملي کېږي نه هغه کومې غوښتنه چې دوی لري؟
نه، عملي کېږي به، ځکه چې موږ غواړو نه غواړو د وخت په تیریدو سره د بیلګې په ډول باندې تاسو وینئ چې طالبان چیرته د افغانستان کې درنه وي، هم افغانستان نه باندې ځي. دوی کله تر ننه پورې هم نه دي ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق نه مراعاتوي. همیشه دوی ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق مراعات کړی دی او په افغانستان کې، یعنی هغه دروغې خبرې کوي چې متاسفانه په افغانستان کې دنه د شتو واقعیتونو سره سمون نه لري. نو که چیرته دغه خبرې او اترې او دغه رقم پیامونه بې تاثیره وای، نو طالبان به دروغ ویلو ته او دوکه ورکولو ته ځان نه مجبوروله. زه فکر کوم چې موږ وغواړو نه غواړو دنیا به خامخا د طالبانو پاک لباندې خپل دریس او خپل تصمیم معلومه. هیرم نشي چې طالبانو چې کوم په شل کال کې جګړه کې ونتوانېده چې افغانستان حتی یو ولایت باندې حاکمیت ترلاسه کړي، د همدغه ملکونو په واسطه باندې وتوانېده چې ټول افغانستان باندې.
میرمن بارکزی، ولې فکر کوئ نړیوالو ته طالبان قناعت نشي ورکولی؟ طالبان دا کوي چې د ښځو حقونه یې ورکړي، د ښوونځیو موضوع هم دوی حل کوي، اما نړیوال قناعت نه لري.
خبر د نړیوال نه ده. تاسو څه فکر کوئ چې هلته پیامونه چې ولوستل شل دا ټول بهرنیان وه؟ ټول مونږ د افغانستان میرمنې وي چې مونږ خپل غږم جې کړ، مونږ دغه غونډو لپاره کارو برنامه جوړه کړله چې دنیا د افغانستان د خلکو غږ واوري. دا چې طالبان څه کوي او څه وایي، طبیعي خبر ده چې هغوی درواغ وایي. او دا چې دنیا ولې دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاک لباندې او هیرم نشي، سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
بشري حقوقو شورا له طالبانو وغوښتل چې د نورو اسلامي هیوادونو په پله باندې پل کېږدي.
تاسو مرکې اورېدلې دي چې طالبان وایي چې دوی خپل په فکر او نظر باندې شرعي نظام غواړي. هیرم نشته په افغانستان، په دنیا کې، په ټول اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې ملک نشته چې په هغه کې ښځو ته د کار، تعلیم، تحصیل او سفر حق ورنه کړل شي. او په هر هغه ټولنه کې چې اسلامي ټولنې، مختلف قومونه، مذهبونه او ادیان شته، ټولو ته باید مساوي حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې موږ وینو چې هغه حقوق مطلقا نه مراعاتېږي.
افغان سیاستواله او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د استرالیا د اپوزیشن ګوند یو ویان وایي کلویدیز د اوکراین په دفاع کې د روسیې په وړاندې دریږي، باید په افغانستان کې هم د خپلو تیرو کړنو او ظلمونو حساب کتاب ورکړي. پخوانی استرالیایی پوځي افسر او سیاستوال چې دغه هیواد د اوسنی حکومت په خلاف د اپوزیشن ګوند د دفاع برخې ویندوی کوي، دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې پرون سه شنبه په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو یو مستند او څېړنیز راپور خپور شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت دی ویلری پرتی ولسوالۍ په یوه کلا کې یوازې څلور کونډې میرمنې ژوند کوي. دوی ادا کوي چې د کورنۍ غړي یې د تېر جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو ځواکونو په بمبرۍ کې وژل شوي، نو ځکه ځانته دي. مؤمنه له دې څلورو کونډو یوه میرمن ده. وایي د خاوند او ماشومانو په ګډون یې د کورنۍ ټول دولس غړي په یوه شپه په عملیاتو کې وژل شوي او اوس هیڅ سرپرست نه لري. دایدا د مستقلو او رسمي منابعو لخوا نه ده تایید شوی. بلخوا د دې ولایت په بل ولسوالۍ کې بل میرمن چې نه غواړي خپل نوم او د ولسوالۍ نوم یې په دې راپور کې خپور شي، وایي د تیرو کلونو په ترڅ کې بهرنیو ځواکونو د شپې لخوا د پوځي عملیاتو پر مهال کور کلی وران کړ او دوی کډوالۍ ته اړ کړل. دغه کورنۍ ته په مشخصه توګه روښانه نه ده چې بمباری د کوم هیواد د ځواکونو له لوري پرې شوی، خو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ناټو سازمان ائتلافي ځواکونو په دغه هیواد کې پوځي ماموریت درلود چې د بیلابیلو هیوادونو پوځیان پکې شامل وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د استرالیا د اپوزیشن ګوند د دفاع برخې ویاند انډریو هستی پرون سه شنبه په لندن کې برتانوي اوریدونکو ته په یو کانفرنس کې ویلي چې لویدیست په افغانستان کې د خپلو کړو ظلمونو حسابونه ورکړي. انډریو هستی ویلي کلویدیس په اوکراین کې د روسیې د یرغل پر وړاندې ودرېږي او د چین له تیری څخه د هند بحر الکاهل دفاع وکړي، باید په افغانستان کې د خپلو ظلمونو حساب ورکړي. دغه استرالیایي پخواني پوځي افسر او سیاستوال دا څرګندونه وروسته له هغې وکړي چې پرون سه شنبه د بی بی سي پینوراما خبرونې په یو تازه څېړنیز خپور کړي راپور کې ادعا کړې چې برتانوي ځواکونو په افغانستان کې د 2010 نه تر 2011 کال په ترڅ کې د شپږ میاشتنۍ پوځي ماموریت پر مهال 450 بې وسلې او زنداني سړي وسلې دي. د یادونې وړ ده چې هلمند په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو ګواښونکی ولایت و چې اکثرا طالبان پکې میشت او بهرنیو ځواکونو چې ډیری برخی بریتانوی ځواکونه و د ولایت کې زیات پوځي عملیات ترسره کول. د فرانس پریس خبری آژانس دی راپور لمخه بریتانیا تر 2014 کال پورې په افغانستان کې 130 پوځي اډې درلودلې. د بریتانیا د دفاع وزارت د احصایې ریاست راپور په اساس له 2001 تر 2014 کال پورې ټول ټال 4350 بریتانوی ځواکونه افغانستان ته استول شوي. د پوځیانو د حضور په اوج کې یوازې په هلمند کې 9500 بریتانوی پوځیان مستقر و. وړاندې تر دې هم د بشري حقونو اړوند بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نورو بهرنیو ځواکونو د جنګي جرمونو په اړه راپورونه مستند کړي و او آن د محکمه کېدو غوښتنې یې کړې وې چې له دې ډلې د استرالیایي ځواکونو په اړه هم په اروزګان ولایت کې د ورته پېښو ادعاوې مطرح شوي دي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه خبر کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناین سمو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له دوی سره دی د کورونو په بیا آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دغلته وروستۍ زلزلې زرګونه کورونه قسمن یا په بشپړ ډول ونړول. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د ګیان ولسوالۍ د خاندین کلی اوسیدونکي کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلی فلر شهیدان ورکړي دي چې هغه له قربانیو څخه یو ځای په خپله چې زما پلار په شدت بند رسېدلی دی او دغه سره رقم ته زموږ نن شل په مینه دي چې ټول دوی جړ شوي دي. سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع ده. هېڅکله موږ ګذرانه چې پرې کوله ټول زموږ کورنۍ او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی او دغه نه اوس نه د مړی ځای شته چې موږ مړی پکې پخه کړو نه چای پخولی شو. د ټولو نړیوالو مستاتو څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپناه ځای راته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر سرنګواري نیوکه کوي وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني طرفات نه دي ورکړي خو مرستې یې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په ښه ډول چرسېدلې وای ویل بیا دا سر نه کېده. مشر منشته چې دای خپل کلی او خپل کایل په نظر ورته وکسي خوږ شایي ته مریض ته زخمي ته خپل شای ورسی. داسې خال په میخ کې ډېر شته چې شهیدونه نشته ریپی وړي.
د بشري حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې له پایله د پکتیکا په زیانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي د خلکو اندېښنې پر ځای بلي او زیاتوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې کورونه د استفادې وړ نه دي پاتې شوي.
دا اوس هم یوه ورځ نه بله ورځ باران کېږي او یا هم د ورځې یو وار دوه وار فاتمن باران کېږي. هلته دوې نیمې درې میاشتې وروسته واوره شروع کېږي او هغه کورونه چې پاتې سوي هم دي هر کور یې تقریبا 40-50 ځای چاودې کړی دي. هغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې اوسېږي. خیمې چې کومې توضیح شوي دي د نړیوالې ټولنې لخوا څخه یا د خیریه موسسو لخوا څخه هغه نه زد د باران دي نه زد د واورې دي او نه زد د یخ دي ډېرې نازکې دي.
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزله ځپلو ته اړینې مرستې رسېدلي او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی لخوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وویل
خو وخت لګیږي نو ان شاء الله امارت هم دې کوشش شي چې ان شاء الله دې ته کورو زمينه برابر کړي او ان شاء الله موږ کوشش کوو په نړیوالو په موسسو باندې چې دلته راشي او د خلکو سره همکاري وکړي او خلک زلزلې ځپلې دي او ډېر تاوانونه رسېدلې دي.
د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې هغه بنسټونه او کسان چې د مرستو د رسولو په فعالیت بوختي وایي زلزله ځپلو سره د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې د پام وړ مرستې وشوې. دوی زیاتوي تر دې وروسته اړتیا ده چې حکومت، نړیوال بنسټونه، خیریه ټولنې او نور شتمن کسان په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو د کورونو، سړکونو، خوانځیو، کلینیکونو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې مرستې وکړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسي او اوکراین پوځي پلاوی نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د لیدنې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې راټولېږي. دا لیدنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې د غلې د صادراتو په برخه کې د رامنځته شوي په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره کیږي. اجمل اندې تفصیل دراوروي.
دا لمخ کې پلان شوی څلور رزنې ناست په داسې حال کې جوړیږي چې پر اوکراین د روسي د تیری په پایله کې روسي د تور سمندرګي سره د اوکراین بندرونه نیولې دي. مخکې تر دې له دې بندرونو څخه د اوکراین د غنمو د صادراتو لپاره کار اخیستل کېده. په داسې حال کې چې له اوکراین څخه د غلو د صادراتو ځنډېدو په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې کړي او ستونزې زیاتې کړي، خو په بېوزلو هیوادونو له دې ډلې افریقایي هیوادونو کې د خوراکي موادو د شدید کمی او لوږې د رامنځته کېدو سبب شوي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، وربشو او جوارو لوی صادرونکی هیواد دی. دا هیواد د نړۍ په بازارونو کې د لمرګولي د غوړیو نږدې نمایي برخه هم تولیدوي. په اوکراین او لویدیز کې ډېر په روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې له کروندګرو غله پټوي او د صادرولو هڅه کوي. ډیپلوماټانو ویلي دي په دې اړه په یوه طرحه بحث شوی دی او دا چې روسیه باید د اوکراین له بندرونو څخه د غلو د جوپو د انتقال پر مهال له اوربن سره سلا وکړي. په دې طرحه کې همدارنګه راغلي چې ترکیه او ملګري ملتونه به د غلو بار بیړۍ تلاشي کوي څو د وسلو د قاچاق په اړه د روسیې اندېښنې لرې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د سې شنبه په ورځ هڅه وکړه چې د استانبول له دې خبرو تمیره کمې کړي. نوموړي خبریالانو ته وویل دوی سخت هاندو هڅې کوي خو لا ډېر کار پاتې دی. د ترکیې د دفاع وزیر ویلي خبرې به د اوکراین له بندرونو څخه نړیوالو بازارونو ته د غلو پر خوندي انتقال متمرکز وي. سربیره پر دې چې ترکیه د ناټو غړیتوب لري خو انقره له کرملن سره خواږه اړیکې ساتلې دي. ترکیه ویلي دي چې 200 سوداګریز بیړۍ په تور سمندرګي کې تم دي چې سملاسي پکې د اوکراین غله باریدلی او نړیوالو بازارونو ته خوځېدلی شي. اوکراین اټکل کوي چې دا مهال په بندرونو کې 25 میلیونه ټونه غله د انتقال اجازه نه لري.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینره درمل د کندهار په ګمرک کې درول شوي او شرکتونو ته یې د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. سوداګر وایي د عامه روغتیا وزارت د درملو ټولو قوانینو ته ژمن دي خو په دې برخه کې د اسانتیا ورته رامنځته شي. دا چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په دې اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي لتیر دوه میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرک کې لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نو مخبور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرک کې وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا دا دوايي د روزې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر بدغه ول چې نن برای لاسي سبب برای لاسي سبب دغه در وسه پر تقریبا د دې اوس په ګمرک کې 20 درجه ګرمي ده. حالت په مټرانو کې ولاړ دي او ولته په د ګودامو کې ولاړ دي. خو موږ ورته وایي حکومت مرته وایي وتا چې کاغذ پرانی د دې وای خمش خپل قانون حکومت وای سي دي قانون مرستاج د قانون څخه خلاف نه یو خو اوس وخت شرایط دي نه دي چې موږ د قانون دا وخت سره کو قرار وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان و قانون ته برابر کو.
د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون لمخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس د فیکینګ لیست او د درملو د تجزیه راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازنی لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسولان وایي ټول قوانین به پر ځان عملي کړي خو د دې چارې د عملي کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوي ورته برابر سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نو مخبور سی وای د ټول هیواد په ساته د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو آزموینې لپاره بسنن کوي. د وای د هر ځون لپاره دی ځانګړي لابراتوار جوړ سی ترڅو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسی.
د لابراتوار ستونزه د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی
او درته کلمونه دي 15000 کلمه تست خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای مر په ورځ کې شپش پیسه د کار کولای شو شپش پیسه د نو تز زر ورک شپش پیسه چې دی په ورځ کې 15000 کلمه بده په 100 میاشت کې کی او مر وای چې لابراتوار جوړ ک مر نه دغه څه تجزیه څه تشتو مر غواړو هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي هغه پر نور لار باندې راوړي هغه پر ګمرک نه راځي او دا مر وعده کړی چې مر به خلک ویني سو درته مر ما دغه نه یو اجرایه کوونه یو
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسول عبدالباری عمری وایي پر هغه درملو یې بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېدل او مسؤلیت یې ډاډمن نه و عمری وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي خو د شرکتونو مسؤلان مرسته ورسره نه کوي
موږ د هغو درملو چې هغه په غیر قانوني ډول سره هیواد ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه و حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه و او هغه کمپنۍ وي چې اکثره دلته ثبت نه وي شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلوده د کمپنۍ انوایس د کمپنۍ پیکنګ لیست د کمپنۍ انالایز یا د تجزیه رپورټ یا کاغذ هغه نه درلوده نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانسي خو بیا مو هم دغه بندیز تر ننه پورې سل په سلو کې نه ده وځه کړی
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 95% درمل له پاکستان ایران هند چین ترکیې او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي نیوکې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیواد ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در شاه آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو
مخاګل ازادۍ رادیو نه اوریدا پروگرام سبا له یاده ما باسي اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه خبرو
زباز محمد د نوزاد ولسوالۍ څخه دا خبره درته کوم چې زموږ نوزاد ولسوالۍ ډیره وچه سوي ده ډیره وچکالي ځپلې ده ما د ولورپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې د نوزاد ولسوالۍ ته ډیر پاملرنه وکړي دلته یو بند دی چې دغه بند راته وتړي د عمارت خلکو څخه
السلام علیکم زدی ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم زابل ولایت ته تاسو سره تماس کیم په مګ باندې ډیر سخت حالات روان دي په مګ باندې یو لیټر ډیزل یو نیم سل افغانۍ دی لاریم خراب دي بارانونه دي وسې دي په مګ باندې دا ولی افغانان زبرئی جامع جهانی ولی د غایقی نور دولتونه ولی د غایقی خاص په افغانستان په ولس باندې ظلم شروع ده حکومت خو په دې کې هیڅ تاوان نسته حکومت خو چې هرې خوا راوړي راوړي ملي ملت تباه سو ملت یو مخ تباه سو ملت غرق سو یو لیټر ډیزل په یو نیم سل افغانۍ باندې موږ غچو بیا په دې لار باندې موږ ملي ځان ولو په دې لار باندې موږ غلې وړو په دې لار باندې موږ تک وراتک ودا تک وراتک د افغانان باندې ډیر سخت ده موږ باندې ډیر ظلم ده موږ ناره هیڅ څوک نه اوري
هلمند ولایت خبر کوم په داوس طالبان یو نخنامه نه یز دی د غدای ارشه داسې په ترازه ګران او چې باندې نه جوړ دی وس یخې من په 200 په خومن په 100 په 4 ارشه یکا یک ور سوې دی نو دا خو چې په وخت دی دا وس نه سو چې د دکاندار نه نخنامه ست نه دغه ست به خپل پر سر شوار ته ور به نن راش ولا خلک ورل په دغه
زه حکمت الله انده هلمند ولایت ته باران د ورسوالۍ د پایسنګ د سیمې څخه پیغام درته پرېږدم د ازمر په ولسوالۍ کې او باغ پر سوي د چمخ کې په یو سیمه کې پیر ستپسوي اوس تقریبا په ټولو ولسوالۍ کې پیر ستپسوي دي او ازمر ولسوالۍ چې د مرکز تم ډیر لیري ده چې تقریبا 8 ساعت نه ساعت د مټر مزل د سړکان خراب دي تر مرکز پرې مریض نه رسیږي د ولسوالۍ د اسلامي امارت مشران په امرونه وي کې تر څو پرې د وبا کنټرول شي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
بیا هم خراغلی اوریدونکو په دویمه نیمایي کې هم درته ازادي او اوریدونکو پروګرام چې تاسو خپل پروګرام دی خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. پام وکړئ د څو مهمو خبرونو لنډیز ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي وی پاڼه خپره کړې راغلي چې تاشکند به په دوو اونیو کې د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. طالبانو هم منلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې ته ورځي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان وایي که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو وایي چې د ښکاره څرک لګولو لپاره دوی هم د بررسۍ ټیمونه ولایتونو ته لیږلي دي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیانی ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد، باران او واورې په وړاندې مقاومت له لاسه ورکړي. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبینجبې کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې 11 تنه سپاره مړه شوي او 4 نور ژوبل دي. پیخه پرون شوی او لامل هم په ظاهره د موټر چلوونکي به احتیاطي خودل شوی ده. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د خپل پوځیالو ته په وسیله غونډې هیواد مالدیف ته وتښتید. ټاکل شوی و چې راجاپاکسا تر پراخو اعتراضونو وروسته نن استعفا وکړي او د واک سولیز لیک ته لار هواره کړي. معلومه نه ده چې نوموړی به په مالدیف کې پاتې شي او که به له هغه ځایه درېیم هیواد ته ولاړ شي. د سریلانکا ولسمشر وروسته له هغه د عامو خلکو له نظره پټ شو چې د تېرې شنبې په ورځ اعتراض کوونکي پر ولسمشرۍ ماڼۍ ورننوتل. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایډن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د ایران په اړه د اسرائیلو او سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. اسرائیل او سعودي په سیمه کې د تهران سرسخته سیالان دي. اوریدونکو اوس هم د ازادۍ یو اوریدونکي پروګرام نشر ته چمتو دی. خو تر وړاندې یو بل راپور راخلو. هغه دا چې تاسو واوریدل چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې له زلزلو او سیلابونو وروسته د کولرا یا شدید نسناستې ناروغي خپره شوه. هلمند او زابل هغه ولایتونه وو چې پکې د مړینو راپورونه هم ورکول شول. اوس د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دوی د بررسۍ او څېړنې ټیمونه سیمو ته لیږلي تر څو ښکاره څاک ولګوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د بلخ ولایت اوسېدونکی صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره له 3 ورځو را په دې خوا د 3 کلن زوی کانګې کوي او نس ناستې لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکترانو په روغتون کې ورته ویلي دي چې ماشوم یې د کولرا علایم لري، نو ځکه دې مایعات ډېر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی وو. له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولرا ناروغۍ علایم لري، ډېر مایعات ورکړي، اوس ګنګس دی، ډېر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولرا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 18 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو دغه غوښتنه ده چې دغه ناروغۍ ته باید ژر تر ژر رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي ساحو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامې روغتیا ریاست دغه ناروغۍ ته رسیدګي نشي کولی، ټولو سوالې ته امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی خپله د روغتیایي کارکوونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلې. هغوی د کولرا د ناروغۍ په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې دا کولرا دا ویانه دا د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلي. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لرې وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه وچوي. نوموړی له کولرا ناروغۍ څخه د خوندي پاتې کېدلو په اړه وایي د ډاکټرانو په وینا کولرا بیلابیل ډولونه لري، شدیده، منځنۍ او خفیفه. نس ناستی، کانګ یا استفراغ او د عضلاتو درد د کولرا ناروغۍ له علایمو څخه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروایۍ په صورت کې یوه وژونکې ناروغي ده او ډېر په غذایونو کې خلک قربان دي اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا ډېره وي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ وسی او تیر اختر مو هم په خوښیو سره تیر کړی وي. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریښي. تاسو خبرای چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم خپره شوې ده. موږ په دې اړه له متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو، خو په سر کې ستاسو پیغامونه اورو.
زمرو الحکیم حکیمی د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه سره په اړیکه کې ما سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست. دا کوم ورونه چې ډیر ناری وي دغه وي موږ پلان نه لرو، شان نه لرو، دا نه لرو. ها ده ټول افغانستان ټول ملک دغه رقم د ستړیا سره مخ دی. بل دوی دي الله هر بل عزت و دربار ته لاسونه ونیسي، ان شاء الله الرحمن پر روزګار بیا خواستونه قبول کړي. الله دې دوه نظرې وکړي لکه څنګه چې دوی د بندگان ته کوي. خامخا پر روزګار عالم دا سوالونه حل کړي. نو بندگان ټول افغانستان دا ستړیا او د اقتصادي چارو ځای سره مخ دی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیک محمد دے وردگنا دے وردگ ولاتی جغتول سوالین تاثر پڑھ کے آزادی ریڈیو ٹو لو قدر من کر کے ان کو سلام ہونے کی پھر زین وڑن کو ملا دا جڑ بوئی اور وہ ہم قدم کے دا مسئول چار وقت کا افغانستان دا اسلامی عمارت چار وقت کا ہیلا لروچے اور دے ورسے کے ازمک پول سوال کے بے حد زیادہ وچکالی راغلی دا خلق دے چخلو دے عبود لنشوالی سر مخامخ دی. نو پا دے مسئلہ کے دے افغانستان دے اسلامی امارت لہو چارواکو چخا ہیلہ لرو چے دے داغ عبو رابراولو کے دے گلوسونو تا دے چخلو دے عبو زمینہ برابر کری دے پاکو عبو او دے هیله لرو چې اړون چارواکي په دې کې زموږ غږ واوري او تاسو نه هیله لرو چې زموږ دا پیغام د اسلامي امارت تر چارواکو ورسوي تر څو په اړه یې جدي او درنه اقدام وشي.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوو. زه له پکتیکا آیت الله خبرې ته کوم. موږ طالبانو له مشرانو دا غوښتنه ده چې پاسپورټو مشکلات موږ ته حل کړي. اصلو تنظیم اس کی جو ولایتو کی پاسپورٹونه بند کړی دي. نو موږ یو ورس ډاکټرونه باندې مختمر نه ساتي به تر اسو. نو دا پاسپورټونه مشکلات تل کی د ډیر وخت کی دي کده غسی نو خلک مظاهره وکي. البته ایران لاریم سرسخت دي کارچا کاری وسرسخت کړی طالبان نه کړی دي. موږ بس بل زر کړای لګیدل او سلوي خو درو تر کېدل د افغانستان خاورې کې کارچا تیری دي. نو خدای دې وکړي دا پاسپورټونه خلاص کړي او خلک پور اته ولاړ شي او بل ملک ته ویزه ولګوي. نو اته ولا په دې پیس پاسپورتونه نسته که څه چل ده. سره په دې نس کې د ولایتو کې بند کړی دي. موږ طالبانو چارواکو دا غوښتنه د مشکلات حل کو تاسو نه کې بس خوشاله یو.
احترامات. سلامونه. احترامات قبول کړئ. زه جبین صافی د ننګرهار د بیسودو د اتمی ناحیې د وچ تنګي څخه خبرې کوم. منگا د لسکا لکی د پاکستان واپسی ماجری پوش تنگی کے منگ جن کو دل تڈے سہ مشکلات دی تکلیفوں نے دی اب نشت دے دلتا خالق بے روزگار دی کارون نشت دے نو دلتا دیر سخ مشکل دے منگ دا حکومت سہ ہی لکھو چیز منگا دے وش تنگی تا دی لگ پامو کے ہم تو بو مشکل لے ہم تو رزق مشکل لے دلتا دا سے خالق شتا دے چی یو بسکٹ یو بسکٹ یو مڑائی ڈوڑائی پسی دلس روپو سوال کا یو بسکٹ اہل پاگے بانی خپل جنتی رہی دے طرف تا نمو سی سی رازی نکو مکون رازی مو پا دے وش تنگی کے پراتی غزمان غام دیوشی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دازادی روڈ فم داہی دے زما پیغام سر پور کے زما دا عمارت سے خدا غسن دے چے ازمل دا گزا بول سوال سے خطر کندار پر دا غلا رٹول خامدہ تقریبا کرایہ وچ 3200 کدا کلاری کرایہ دا وس پلا ما وار پر استاد 3200 کرایہ دا زما دا عمارت سے خدا غسن دے ازمل لار را جوڑ کے نہ مشتفتے نظام کے خلق خدمت و کتے نظام او نہ ہم عمارت ہمارا سمدا ہی لے دیجیے ملک والے خود کو ڈیری قربانی بھی کہہ دینا نہ دلار باد رات جوڑے کہ پسل اور ذرا کا لارے بانی خلق دا ہیرا سکھا برابر کلاس کندو صبر تھا کلاس ہیرا تھا مر رواج دا کندار سکھا تر مر دل سوالی پوری سلور ذرا دو سا کا لارے ہیرا کو علم دیکھے ہمارت مر مشن تو مثبت جواب بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من خبرکم من المحمد تنحادی مزد اسلامی امارات مشرطب شیخ الحدیث و تبصر الحاج حیبۃ اللہ خدا صاحب دا غشتن دش دش روز بکتبون بچ پرانیست آغا غشتن دش دنگوالا و دا افغانستان دا خرید خلق طول دا غیوان غشتن دا مثال د شود مکاتب چې د بس بایچ پرانی سیاسي مزا نظر دی چې دا مکتبونه چې د اتمن خامه خا پرانی سیاسي دغه بجې سات د افغانستان نیم نه پوس چې دی هغه شیز ته نیم نه پوس د علم او تعلیم پاتې ډېر نه په یو شاس د پیغام د نشولو په هله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور بشیر احمد ام دا ہلمند ولایت نوید ولسوالی خد سره آن لائن ما اور مارز مر راغ تر مسلون پر ور سے جدل تدا تیل بھی خزیات ډیر گران دی ان ڈیزل وس پدری سا ولاس پدری سا شلا پانی کلداری دی دا وایت مسلون دا وایت کشته کی دا سے گزارانی کی جے قدر کم گزارا روانی رتلین کال تے سو کم کشنے سکرالی. والسلام با احترام ہلمند ولایت نوید ولسوالی.
په لومړي قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسی. عبدالواحد مدقیق هم له لوګر ولایت څخه. څرنګه چې ټولو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې او همداراز د خوراکي توکو بیې ورځ په ورځ نورې هم په لوړېدو دي، نو موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د احتکار مخنیوی وکړي، ځکه د خلکو اقتصاد مو ضعیفه ده او دوی نشي کولی چې خوراکي توکي په لوړو بیو واخلي، او همداراز له اسلامي امارت څخه غواړو چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
بله، السلام علیکم. معلم هم د ننګرهار ولایت شینوار اوسپتاسو د غږیز پیغام فرېږدمه. وروره، زموږ په وطن کې خو بېروزګاري او ډېره زیاته شوې، پاکر او غریبي او بېوزلي ډېره حد نه زیاته شوې ده. خلک د یو روزي پیدا کولو مرته ډېر ګران دي، خلق ډیر پاک او غربت سره مخ دي. او هغه پسونه چې نور کلونو کې به 5000 افغانۍ کې دا سیوا اوس به تر 10000 افغانونه اموچت خرڅیږي.
نورستان ولایت وامل سوالین وحدت خان نورستاني خبرې کوم. په نورستان کې دغه اوس مهال چې تاسو خبرې کوم د سرطان یعنی 15 تاریخ ده. زه دغه د مرکز پارون نه د نورستان وامر سوالې ته پلاروم او ډیر شدید باران په وجه باندې دلته سیلابونه راوتلي دي او سړکونه ډیر زیات تخریب کړي دي او خلک چې دي په خپل لاس په کار دي دغه سړکونه جوړول لپاره خلک په خپل لاس په کار شوي دي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې دغه کم سیلابونه چې راوتلي دي دغه سرکونو په برخه کې تر اوسه پورې د فواید عامې یا ټولګټو چارو وزارت او ریاست په نورستان کې کار نه دی کړی ده، او خلک ډیر زیات کړاوونو سره مخامخ دي. یعنی په هر کیلومتر کې سیلابونه راوتلي دي، او د غرونو څخه غټ غټ کاڼې هم را خویدلې دي، او اوس هم سرکونو وضعیت ډیر خراب دی. خلک په ډیر مشکلاتونو سره تګ او راتګ کوي. اوس هم دغه باران په شدت سره جریان لري، او سرکونه ډیر زیات خراب کړي دي. زمونږ د امارت اسلامي مسؤلینو څخه، خصوصا د ټولګټو چارو وزارت څخه، دا غوښتنه ده چې باید په نورستان کې دغه سرکونه چې دغه د سیلابونو په وجه خراب شوي دي، باید دغه سرک بیرته جوړ شي او ترمیم شي. مننه.
السلام علیکم. زه رحم الله د پکتیکا ولایت بارمل ولسوالۍ نه په تماس کې یم. پکتیکا ولایت بارمل ولسوالۍ کې اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب دی.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه د هلمند پر د مسؤلینو باندې غږ کوم چې دغه د کجکي اوبه دي دوی راتېرې کړي د مرجې خوا ته په نورو ولسوالیو کې، اوس په ناري سراج او ندالي او نایو ولسوالیو کې ډېر دي اوبه، مګر په نامرجې کې څاک اوبه نشته. د چشنګ اوبه نه پیدا کېږي چې خلک یې وچیشي، کښتونه پاک وچ شوه. نو دا د هلمند د مسؤلینو څخه موږ دا غوښتنه کوو چې دې خوا ته دې اوبه راتېرې کړي، دا اوبه دې په کنترول کې، ولسوالۍ ته دې په کنترول کې اوبه ورکړل شي.
سلامونه نیک هله خې پر زین دای دو کی چروغ او جوړ بوای ګول ولی وطن یار یم مړکم د پکتیا ولایت اریوب زاځای نه نیولې. دا چې پاکستان ولسمشر ویلې چې د نه پس په د زغال په ډالر په ځای په کالدار باندې اخلي، نو دا د افغانې په بازار باندې ډیر بد رول غورځوي. افغانې خپل ارزښت د لاس ورکوي. کچېرې ډالر په مقابل کې کالدار په بازار ته وړاندې شي، او دا به افغانستان کې نور هم بازارونه خراب کړي او قیمتي به رامنځته کړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده چې دغه مقابل کې خپله وینا وړاندې کړي، تر څو هغه چې د کالدار خپل ارزښت زیات نه کړي او افغانې خپل ارزښت د لاسه ورنه کړي. نو دغه مې پیغام و خدای ده وکړي چې کالدار هم نور په افغانستان کې چوره بنده کړي، او دغه په ځای خپل افغانۍ وکروي، تر څو خپل افغانۍ ارزښت زیات شي. دا مو ملي هویت دی. باید کالدار په ځای افغانۍ وکرول شي، ډالر په ځای باید هم افغانۍ ته ارزښت ورکړي شي، تر څو افغانۍ ارزښت نور هم پورته شي. دا چې قیمتي نن سبا زیاته شوې ده، دې خطر نه زیاته شوې ده. نو هیله ده زما پیغام نشر کړي. نور مو په خدای سپارم.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ګری له سیمې د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګری په سیمه کې یو وبا راغلې ده چې تقریبا په دا درو ورځو کې تر دېرش په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي. یو رقم وبا، یو رقم مریضي راغلې ده. نو زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضي اوس هم دوام لري. تر سلو په شاوخوا کې اوس هم په دا مریضي اخته دي، خو مریضي نور هم پسې ډېریږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرني سیمه ده. دې ته د ډاکترانو او په درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادۍ راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشر کړي. وسلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر مبارکی ورته. ما دا پیغام نشر کی چې تقریبا نورم ته زما دا پیغام دی، دا مې درخواست دی ورته چې خونځي پرانستی د جنکی پر مخ او یا د حلوکان پر مخ ټول خونځي د پرانستی تدابیر دی ورته ونیسي. ورته دې هیله چې د ټول هیوادونو سره سیال او وزفر وجه شي افغانستان. سلام علیکم.
د ازادۍ د دغه پیغام وړاندې کولو سره ډېره تشکر ادا کوم. زرکاری عبدالرحیم د کندهار سره ولوړو چارواکو طالبانو ته وایم چې تاسو پر محاکمو لیکلي دي شرعي محکمې، دا څنګه شرعي محکمې دي چې قاضیان بغیر شریعته فیصلې کوي؟ زما په دعوا کې ایستلې ده. اول زه شهیدان لرم، که شهیدان ونه لرم قسم د ورکولو حق خو به لرم چې قاضي قسم ورکړي زما مدعا لهیته. پر هغه سربېره قاضي د لوړ میوان شهیدان طلب نه کړل او نه یې قسم ورکړي، پر ما یې فیصله وایستل چې ته حق د روپو نه لرې. دا خدای وایي که د خدای رسول وایي. سره د دې حدیث جسر الشاهد على المطعي واليمين على من انكر او زما مدي عليه واي ما ورکړي دي ز شاهدان لرم کاجن نو ورته ویل چې واسه شاهدان راول او دا شکایت ما کندهار د شکایت کمیسون ته وړي دي وزارت عدالت می وړي دي کومندانی ته می وړي دي مراتبه می یوړي هغه وای نه کزرا ول ز د چیش نه کزرا ولم تاسو فکر وکړي دا خلک تاسو په شال سره خط کوي کې سره خلاصوي تاسو ته دغه محاکمه توسي دا څه حال دي خلک وبدي تسره ودرېدل اول زم محاکمه ته بالا مراجعنه کو چې دغه بدمرغي سزه او نور مسلمانان خلاصو د ازادي سمي د غشتنه د زما شکایت لور چارواکو ورسوي ډیره مهرباني تاسو د همکاري په امید
اوریدونکو دا و تاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او ستونزو ته مو د حل لارې چاره ولټوي
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
تاسو به حتمان په خبرونو کې اوریدلی وي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کولرا یا نس ناستي ناروغي هم خبره شوې ده. دا ناروغي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې او د غراز د هلمند په باغران ولسوالۍ کې تر نورو ډېره خبره شوې دا چې کولرا څه ډول ناروغي ده د درملنې لارې چارې څه دي په همدې اړه زموږ همکار صفی الله ستانگزی د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی سره مرکه کړي.
کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده، یو ډول نکروبی ناروغي ده او اکثرا د موسم سره ارتباط لري. هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاتې، سیلابونه زیاتې، بارانونه ورښت زیاتې په هغه کې رامنځته کیږي او اکثرا عامل چې کوم د ناپاکو خوړو او بول لري ډېر انسان نه بل انسان ته انتقالیږي او مریض ته حاد اصالات پیدا کوي چې تبه او درد او په اصالاتو کې ویني نه وي.
مننه ښاغلی ډاکټر، نو کوم حالت کې بیا انسان مریض کې چې لیلمند خورا پورونه راغلي چې اتلس کسان مړ شي ویني دا په کوم درجه کې دغه کولرا اوس
په هغه حالتو کې د انسان د مړینې سبب ګرځي. کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي نس ناسته زیات او مریض زیات سالات کی او په نتیجه کې جو وجود به ډیر زیات لمنځه لاړ شي او مریض سره عاجل کومک ونه شي نو مریض په زړه ډیر کم وخت کې کېدل شي چې مریض په اسه باندې لمنځه لاړ شي، خصوصا اطفال او د غټ سن کسان.
ام دا اوس بم د تاسو غاک زین ناروغان او په دغه سیمه کې څه توصیه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی لاغه وخیم حالت راووزي یا کومک کې چې وخیم حالت لاړ نشي؟
لټول مهمه خبره خو ماول دې مرز نه د خیل لپاره باید پاکي او استفاده کی پاکو په کې فلټر او بیا تسپیسه یو بو کې غوته سو کلاس رسي ون لري حد اقل جوش سو یو بو او که جوش سو بم نه لري حد اقل د دې ساګان او بو باید استفاده کی چې هغه دې تشنابونه څخه او دې بدر پر زینو څخه لري. او زه ما خبر کوم میوي یا سبزیجات چې استفاده کړي نه هغه باید پاکي او میونه باید پټګي سکی. او درې مخه پردا د شي هغه مریضان یا پدې سیمه کې اکثره کسان دي اکثریت په دې میکروب باندې اخته دي نو هغه باید تشناب حد اقل 1.5 متر یا 2 متر دي او بوج منابع نه لري پاسې لکه وکی. او کله چې په دې مریض باندې اخته شي که خبره ده دغه میاد زړه زړه باید جبران شي او هغه یو قسم خاص پودر خرسيږي چې په اکثره جنو کې د افغانستان حالته موجود دي هغه سلور لیټر او بوتا چول کی بیا مریض ته ورکول کیږي او کړي غو ته هم څو کلاس رسېونه لري نو هدا اقل وکور کې زنارو د کوم روغ په وزن شي هدا اقل صدور کچوري برج نیمه کچوري مالګ سره په یو لټر جوش یا سړې سوي وبو کې واچي او مریض ته ورکړي چې تر څو سره خوند رسېږي د مریض سره ډېر ځات کومک.
خغلی ډاکټر، یو خصيمه قرنټین شوی چارواکي وای فکر کوي دا کومک کوي چې لدغې سیمه نور ځایونه ته ورنشي او په خپل کور کې باید څو کې د کور خلک ناروغ ته ورنګ دي شي نشي کڅنګ یې صاحب.
بالکل په ټول انتنی مرزونو کې مکروبی مرزونو کې چې یو مریض نه بل ته انتقالیږي نو قرنټین په اول قدم کې ډېر زیات رول لري. او په دویمه درجه کې د قرنټین نه وروسته هغه لکه موږ چې مخکې ویلې چې مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ هغه د اوبو د منابعو نه باید لري او مریض سره چې کوم روغ په وزن په تماس کې هغه په حفظ الصحه ډېره قوي مراج کړي او مریض ته په عین وخت کې مایات هم باید مایات ورکړی شي او چې مریض حج اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس یو صابن باندې باید پریمیزی یا بوبو باندې دی حد اقل یو سود ډیر سنیو لپاره باید پریمیزی او مریض من لوخ نه باید استفاده و نه کړی شي او مریض کې چې تشناب ته ځي دی غمت پور یا استفراغات حد اقل دی او بده منابعو نه باید په 10 متر فاصله کې د فتن دی رسمې خلکو ته د ماده ته شي ته حد اقل دا چون مدفول ادرار یا مواد غیطه یا استفراغات دا دی مرز لطول دی انتقال غطا منبی دا نیدی لپاره باید یو یو نیم متر اغل تا ساجانی ویستون سی یو یو نیم متر پاندازه او دی عبور دی منابی اونا باید جر سی اصلیخ متر پاسلو داری او دی غول پاره دا پتن دی موقتی تشنا پایست باید استفاده رو کلیسیم
من این کاغلی دکتر آخر که دقا اختر تیر شو قربانه ام خلکو وکرلی ممکن دی روز اینو که غواکی بخوی دی خوری بای دی وست لپاره باید سو که دقا مریضانو تا دی غواکی دی خوراک توسیه که وی کتسنگ یا لری و ساتی زان لدقا سی قوی خوراک کنونه
بلکل چون پر دیش حالت که مریض اغا هزیمی ستم ری جاد زی فکی گیری دی مریض دی هزیمی ستم داخلی برخه کم سی جذب را منسکی اغا بیشین یه مشریده لیگی دی کلمو داخلی برخه مکوی خوراکونه نشی جذب ولی باید مایه خوراکونه یخنیسی خوراکونه اخری او پا مقابل که اغا خوراکونه سی سرسوی یا نیمه خانی یا قوی خوراکونه پروتینی خوراکونه مثلا غوخه تاس یادو نوکره او غوړ لرونکي خوراکونه یې لږ څه باید اجتناب وکړي مایع خوراکونه باید واخلي مجموعه کې جامد یا نیمه جامد حتی باید وانخلي
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201.
Lambat ye krama sama jana na پتر سو پوری جدا کر لمان تم بجے کرما سمجھا نان یہ دے کرما سمجھا نان بچے ری گریوان گردن تر سو بچے ری گریوان گردن اب پھر بزر ربان کے وس بچے میان ہم بچے کرما سمجھا نان اب پھر بزر ربان کے وس بچے میان ہم بچے کرما سمجھا نان کرما سمجھا نان پتر سو پوری جدا کر لمان ہم بچے کرما سمجھا نان